سلامونه نن جمعه د 2023 کال د نومبر د یمه نیټه ده د دیش دقو خبرونه ته په خیر اغلس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی یم
و ما فخنده پیمانی هستم و در این برنامه با تازه ترین تحولات در جنگ اسرائیل و فلسطین و ادامه نگرانی ها از اخراج مهاجرین افغان از پاکستان با شما خواهیم بود، اما نخست میپردازیم به تازه ترین خبر. شماری از زنان معترض میگویند که آنده از فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن که برای مسئولیت زندگیشان به پاکستان پناه بردند، در صورت اخراج زندگی آنان در معرض خطر قرار خواهند گرفت. این زنان با نشر اعلامیه ناوقت روز پنجشنبه گفتند که طی 2 سال گذشته زنان در کنار سایر فعالان و مدافعان حقوق بشر و زنان علیه بی‌عدالتی و ظلم طالبان مبارزه کردند و بازداشت شکنجه و زندانی شدند مواجه شدند، ولی برای فرار از بازداشت و تهدید طالبان به ایران و پاکستان مهاجر شدند تا از آنجا به دادخواهیشان برای زنان ادامه دهند. این زنان از سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری بین المللی و جامعه جهانی خواستند که در قبال اخراج اجباری مهاجرین افغان در پاکستان به ویژه فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن به گونه جدی و فوری توجه کنند.
بلخوا د طالبان د حکومت رئیس الوزراء مولا محمد حسن د پاکستان څخه د ستنیدونکو افغان کډوالو سره د پاکستانی امنیتي منصبینو د ناسم چلند په اړه خبر شو. رپورټونو ته په خبرګون کې پاکستان ته خبرداري ورکړی او ویلي دي چې پاکستانی چارواکي دي د راتلونکو په اړه فکر وکړي. ملا محمد حسن په یو توند ویډیوي وینا کې ویلي الله څخه وویریږي، د الله له قهر وویریږي او د خپل آینده فکر وکړي. ملا محمد حسن په خپل وینا کې پاکستانی ملکی او نظامی چارواکو ته په خطاب کې ویلي چې د طالبان د حکومت سره د ستونزو غچ دی د هغه افغان کډوالو څخه چې په تیرو 4 لسیزو کې په دغه هیواد کې په ډېر سختۍ ژوند تیر کړی نه اخلي. د پاکستان حکومت لا تر اوسه د طالبانو د رئیس الوزرا دغه څرګندون ته غبرګون نه دی ښودلی.
با تشدید جنگ میان اسرائیل و فلسطین، صدها موتر حامیان طرفدار فلسطین بر روز جمعه 3 نوامبر از شهر استانبول راهی یک پایگاه نظامی امریکا در جنوب ترکیه برای برگزاری مظاهرات علیه ایالات متحده و اسرائیل شدند. این کاروان موترها طرفدار فلسطین که توسط بنیاد کمک رسانی بشردوستانه IHH تنظیم شده است، قرار است روز یکشنبه 5 نوامبر پس از توقف در برخی از شهرهای دیگر با پایگاه نظامی آمریکایی انجرلیک در ولایت آدانای ترکیه برسد. مظاهره کنندگان روز جمعه هنگام حرکت موترها بیرق‌های فلسطین و ترکیه را با خود حمل کرده و به اهتزاز درآوردند. یک منبع دیپلماتیک ترکیه گفته است که انتظار می‌رود آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه به ترکیه سفر کند، اما وزارت خارجه آمریکا تا اکنون این سفر را تایید نکرده است.
په داسې وخت کې چې اسرائیلي ځواکونو غزه کله بنده کړې ده، امریکا د بهرنیو چارو وزیر آنتونی بلینکن د جمعې په ورځ اسرائیل ته ورسید. تمه ده چې بلینکن پر اسرائیلي چارواکو فشار راوړي تر څو په بریدونو کې وقفه راولي او اجازه ورکړي چې د غزې ترانګ ته بشري مرستې ورسول شي. بلینکن د جمعې په ورځ د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د کابینې د نورو چارواکو سره لیدلی دي. د بلینکن سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې ډیپلوماتیکي هڅې روان دي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې وقفه رامنځته شي. ملګرو ملتونو او خیریه مرسته رسوونکو ډلو ویلي چې په غزې ترانګ کې انساني ناورین د مخنیوي لپاره وقفه اړینه ده. په غزه کې د روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په جګړو کې تر اوسه له 9000 زیات کسان چې ډیری ښځې او ماشومان دي وژل شوي او له 2000 زیات کسان ټپیان دي. په اسرائیل کې بیا لږ تر لږه 1400 کسان وژل شوي او تر 15400 نور ټپیان دي.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ملاقات کرد. پس از حمله حماس بر مناطق جنوب اسرائیل در 7 اکتبر این دومین سفر بلینکن به اسرائیل است. جزئیات بیشتر از همکارم آرش سیگارچی میشنویم که همین اکنون از شهر تل آویو اسرائیل با ماست. آقای سیگارچی، خوش آمدین به برنامه. بلینکن و نتانیاهو روی کدام موضوعات صحبت کردند و وضعیت در غزه از چی قرار است؟
وضعیت در غزه کم و بیش مثل قبل هست و ارتش اسرائیل ساعتی پیش اعلام کرد که محاصره شهر غزه در شمال نوار غزه رو کامل کرده، حملاتی به مواضع نیروهای حماس داشته. دست کم 130 نفر از نیروهای حماس رو در 24 ساعت گذشته ارتش اسرائیل کشته و از سوی مقابل حماس همچنان حملات راکتیش رو به شهرهای جنوبی اسرائیل ادامه میده. ساعتی پیش مسئولان بهداشتی نوار غزه گفتند که تعداد کشته ها به 9200 نفر رسیده. میدانیم که حماس به عنوان یک گروه تروریستی از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا شناخته میشه و آماری که اعلام میکنه قابل راستی آزمایی نیست. در مقابل اسرائیل هم اعلام کرده از زمان آغاز حمله زمینی به نوار غزه 24 سرباز کشته شده و تعداد کل سربازانی که از 15 مهر تا حالا کشته شدن به 370 نفر رسیده و تعداد گروگان های اسرائیلی تازه‌ترین عددی که داریم 242 نفر هستند که در دست حماس هستند.
خب آقای سیگارچی، میشه در مورد جزئیات سفر آقای بلینکن و صدر اعظم اسرائیل کمی توضیح بدیم؟
آنتونی بلینکن امروز با مقامات اسرائیل، رئیس جمهور و نخست وزیر دیدار کرد. این در واقع چهارمین سفر آقای بلینکن هست به اسرائیل بعد از حمله 15 مهر حماس به مناطق جنوبی اسرائیل. آقای بلینکن سه محور در صحبت‌هاش اشاره کرد. اول اینکه گفت اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره، در این حال در برای حمله به حماس نباید به غیر نظامیان در غزه آسیب وارد بشه. نکته دومی که گفت ایالات متحده تأکید داره که نباید این جنگ به مناطق دیگه گسترده بشه. به طور مشخص از جمهوری اسلامی ایران نام برد و گفتش که ما قبلا به مقامات ایران هشدار دادیم که یک جبهه جدید جنگ بازگشایی نکنن. و نکته سوم گفت ایالات متحده به دنبال یک راهکار صلح پایدار هست. تعبیری که استفاده کرد گفت از خاکستر این فاجعه ما باید یک صلح پایدار بسازیم که در اون دو کشور اسرائیل و فلسطین کنار هم بتونن تشکیل بشن، اسرائیلی که کشور یهودها با دموکراسی باشه و فلسطینی که رفاه داشته باشه برای مردم مسلمانش.
یک جان تشکر از آرش سیگارچی که از شهر تل‌آویو اسرائیل با ما بودن. جان ممنون.
د لريشت خوخ پرونت دوام ورکاو د اردن سین په لویدیزه غاړه کې فلسطینیان وایي چې فلسطینی چارواکي په خاص ډول ولسمشر محمود عباس باید د اسرائیلو په وړاندې یو څه ډیر د مقابلې دریز غوړه کړي. په دې سیمه کې ډېری فلسطینیان په دې باور دي چې له اسرائیلو سره د لسیزو خبرو هیڅ پایله نه لرله.
د اردن سین د لویدیزه غاړې سړکونه له غصې او ناهیلۍ څخه ډک دي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د دوه اونۍ جګړې وروسته ډیری فلسطینیان وایي د جګړې وحشت مخ په نږدې کېدو دی او هغوی د فلسطین پر ولسمشر محمود عباس چې د ابو مازن په نامه هم پیژندل کېږي نیوکې کوي.
ابو مازن د هیڅ کار د کولو وړتیا نه لري. هغه د دې توان نه لري چې موږ وساتي، دفاع مو وکړي. هغه څه نشي کولای. زموږ یوازنۍ هیله دا ده چې نور هیوادونه پر اسرائیلو فشار واچوي.
عثمان حسن د اردن سین په لویدیځه غاړه کې د قصره په نامه د یو واړه فلسطیني کلي د خاروال مرستیال دی. په همدې سیمه کې میشتو یهودانو د اکتوبر په 11مه نیټه پر دې کلي برید وکړ او د فلسطین د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په پیښه کې څلور کسان ووژل شول. د بیلابیلو راپورونو له مخې د اکتوبر په 8مه نیټه د اسرائیلو پر سویلي برخې د حماس له برید وروسته اسرائیلي ځواکونو او میشتو یهودانو د اردن سین په لویدیځه غاړه کې کابو سل فلسطینیان وژلې دي. په داسې حال کې چې تاوتریخوالي مخ په زیاتېدو دي، په دې سیمه کې ډېری خلک په تیرو لسیزو کې د فلسطیني چارواکو لخوا مذاکراتو ته د علاقمندۍ پر ځای د مقابلې د دریځ غوښتنه کوي. ډېری کسان په دې باور دي چې د اسرائیلو په وړاندې د محمود عباس او د فلسطین د خپلواکې ادارې پڅ دریځ فلسطینیانو ته ګټه نه ده رسولې.
With more pressure on Palestinians.
پر فلسطینیانو په ډیر فشار سره هر ډله چې غواړي د اسرائیل سره مقابله وکړي ډیر مشهوره کیږي. موږ د خپل ګوند د شهرت په اړه اندېښنه نه لرو، خو زه په دې اندېښمن یم چې نړۍ د جګړې د پای ته رسیدو ارزښت ته نه ګوري.
تیرونه په سلګونه کسان د رام الله سړکونو ته راووتل او د محمود عباس او د فلسطین د خپلواکې ادارې د چارواکو په وړاندې اعتراض وکړ. خو ځایي امنیتي ځواکونو له مظاهره کوونکو سره نښته وکړه.
لمړی تر هر څه فکر کوم فلسطینی چارواکي او سیاستوال باید د یو بل څه پاړه فکر وکړي، ځکه د ډیر شوکلونو مذاکراتو هیڅ پرانه وړل.
په داسې حال کې چې د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې اختلافات زیاتیږي، خو یوازینی شی چې لیدل کېږي دلته فلسطینیان سره یو موټی کوي، هغه د دې حس دی چې ناوړه وضعیت راتلونکی دی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
بینندگان عزیز، به این بخش برنامه خوش آمدین. در این بخش برنامه خانم دیبا فرهمن، فعال حقوق زنان و یکی از زنان معترض که در حال حاضر در پاکستان به سر میبرند، به حیث مهاجر مهمان برنامه ما هستند.
مرمن فرهمن، خبروند تاست خراغلاس پایو پا دی برخی او ریپورت خبرو بیده تاست را گردزو.
سلام.
د پاکستان لخوا به اسناد افغان کډوال ته د ټاکل شوی ضرب العجل تر پای ته رسیدو وروسته د نومبر په لومړۍ نیټه یو څلور شپږ کسان تورخام لري افغانستان ته په زور لیږدول شوي دي. د پاکستاني حکومت د دغې پالیسۍ له امله د بې اسنادو تر څنګ اسناد لرون کډوال ته هم ستونزې جوړې شوي دي. د همدې موضوع په اړه زموږ همکاره موسکا صافی رپورټ لري.
د پنچیر ولایت د لاسکلن سمیه هم یو له هغه تنکی ونجونو ده چې په افغانستان کې لزدکړو تربیه برخه کې دوه وروسته پاکستان ته راکړواله شو. سمیه اوس په پاکستانی خونځي کې زدکړه کوي. هغه چې تعلیم ته خورا لیواله ده، دا ویره لري چې په افغانستان ته وشړل شي د تعلیم فرصت به له لاسه ورکړي.
مدت دو سال میشه که ما پاکستان آمدیم. وقتی که حکومت طالبان در کشور افغانستان آمد، ما مجبور شدیم که به کشور پاکستان پناه بریم، به خاطر که در افغانستان دختران حق تعلیم ندارند و این دختران بسیار جد خطر است و ما مجبور شدیم که جبیم به خاطر درس تعلیم خود ادامه بدیم و ما بسیار جد شوق دارم که درس بخوانم. مثلا فرشت مکتب بودم در کشور افغانستان و حال اینجا مکتب میخوانم، ولی این حالتی که سر در فعلا وجود داره سر افغانای ما در پاکستان که افغانا را میکشن، این بسیار یک حالت خراب است و ما در بدهی ایران هستیم که اگر ما را از کشور پاکستان بکشن ما چی کار انجام بدیم؟ اینجا ما مکتب میخوانیم، اونجا در افغانستان ما چی کنیم؟ مکتب ها سر ما بند است، آینده دخترای افغان بسیار زیاد خطر است. و ما مدت دو سال پیش در کشور پاکستان آمده بودیم و ویزای ما ختم شده، ما فعلا اصلا نداریم و به قانونی زندگی میکنیم.
بل پلاو د پیښور په ناصر باغ سیمه کې هم د غیر قانوني کډوالو د نوم لیکنې او افغانستان ته د بیرته ستنولو مرکز جوړ شوی دی. محمد یونس هم د مرکز ته راوستل شوی دی. نوموړی وایي دوه میاشتې یې په زندان کې تیرې کړې او اوس پرته له کورنۍ افغانستان ته لیږدول کیږي.
پر ما د غلا مقدمه جوړه شوې وه. څلوېښت ورځې په زندان کې وم او اوس له پیښور افغانستان ته شړل کیږم. له پاکستان روان یم، خوشحال هم یم او خفګان هم لرم، ځکه زما مور پلار دلته دي. هغو سره کار تو زما کار پورک شوی، اوس زم ویزا پاسپورټ جوړوم او بیرته راځم.
د ورسک سیمه د پولیسو مشر وایي دوی به د قانون له مخې غیر قانوني کډوال نیسي.
آلریډي دیتا یو ډیډ لاین خودي شوی و چې هغه ان کیس هغه ډیډ لاین کې دغه خلک واپس نشو، نو بیا د قانون مطابق ایس پر لا اینڈ ایس پر پروسیجر چې کوم دی د خلاف کاروایی کیږي، دا ایز ا کریمینل نه ٹریٹ کیږي. خو باعزت طریقې سره به دا ٹریٹ کیږي او دا ټول پروسیس به خو باعزت طریقې سره کمپلیټ کیږي.
په ورته وخت کې بیا خایسته ګل چې اسناد لري وای د پاکستان پرېکړې اندېښمن کړي او اراده لري چې افغانستان ته ولاړ شي.
وسه پور هم موږ ته هیڅ اراده نه و، موږ دلته ژوند کوو، خپل خو خوشحاله وخت هم تېرېدو. وسه دوی غیر قانوني وباسو، دې پسې وروسته دوم مرحله شروع کېږي، بیا قانون دا کاټ والا وباسو. نو دې کې اوس موږ خزر درځيږي، موږ چې ظلمونه کې حکومت را سره دا جمع تیر شي ان شاء الله تعالی زو دلته ژوند باقي سخت شو.
د معلوماتو له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د پاکستان د بیلابیلو سیمو څخه 233 افغان کډوال نیول شوي، چې د تورخم د چارواکو په وینا 114 کسان د تورخم له لارې پورې غاړې افغانستان ته لیږدول شوي دي. موسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
بینندگان عزیز، دیبا فرهمند فعال حقوق زنان و یکی از زنان معترض که در حال حاضر در پاکستان به سر میبرند مهمان برنامه ما هستند.
مهمان فرهمند، خبروان تب خیر اغلاست.
خانم فرهمند، در مورد وضعیت خودتان در ابتدا و دیگر زنان فعال مانند شما که از ترس سرکوب طالبان افغانستان را ترک کردن و فعلا در پاکستان هستند، معلومات تان همیشه که با ما شریک بسازید.
سلام و درود خدمت شما و تمام بینندگان تلویزیون شما. دقیقاً که ما پناه آوردیم، ولی متاسفانه وضعیت پاکستان همچنان نگران کننده است و قابل تشویش و نگرانی برای تمام فعالین مدنی، برای خبرنگارا و برای کسانی که پناه آوردن به خاطر که حفظ شود جانشان آمدن به پاکستان. خیلی وضعیت نگران کننده داره که اینا دستگیر میشن و دوباره به افغانستان روان میشن. و این موضوع نه تنها که حال در این سالا دامنگیر مردم افغانستان است، ما شاهد بودیم که برای پاکستان و ایران و امثال شمسایگان ما میزبان خوب برای مهاجرین افغانستان نبوده، بلکه همیشه از امو مشکلات و از امو نارسایی های مردم افغانستان استفاده سو صورت گرفته. هیچ افغان به سیاحت به پاکستان و یا ایران نامده و خانه های خود و زندگی خود رها کرده برای سیاحت یا تفریح برای کشور همسایه پناه ناورده، جز به این که جان خودش یا اولادش و یا خانوادهش در امان باشه. نظر به مو مشکلات که دامنگیر مردم افغانستان شد، خصوصا با آمدن طالبا، همه پناه آوردن به پاکستان، ولی پاکستان هم از امو مشکلات و از امین نارسایی ها و بیچارگی های مردم افغانستان سوء استفاده میکنه، بدون از این که پیگیری کنه که آیا اشخاصی که آمدن واجد شرایط هستن یا اینا واقعا جانشان در خطر، یک باید یک ارزیابی کنن و بعدن اینا را دستگیر کرده و باز کمپا ارسال کنن و در
مهمانه
و
دیرو بخی استاسو خبر مقطع کلی سره لدی چې پاکستانی چارواکي وایي چې به اسناد کډوال ایستل کیږي، خو هغه شمیر افغانان چې په 2020 کال اگست میاشت کې د جمهوریت نظام پر سقوط وروسته پاکستان ته تللی دي په کوم وضعیت کې دي؟
بله، وقتی که این مردمی که آمده، خصوصا در این مدت بیش از 2 سال وضعیت خوب نداشتن، همیشه دستگیر میشن، همیشه با وجودی که اعلان میکنن که کسایی که اسناد دارن یا کارت یونیسیار دارن یا کیسه دارن اونا اذیت نمیشن، ولی ما شاهد بودیم در این طول بیش از 1 هفته که دوستا و عزیزای ما را گرفتن، خبرنگارا را گرفتن، که اونا همشان جانشان در خطر بود و اسناد یونیسیار داشتن، ولی باز هم در مرز روان شدن و دیپورت شدن و بسیار تلاش هایی که فعالین مدنی انجام دادن، یک تعدادشان دوباره آوردن به بازمانت، ولی یک تعداد هنوز هم در کمپ ها بسر میبره و وضعیت خوبی ندارن تمام مهاجرین و مهاجرینی که قبلا هم بوده، تقریبا از سالهای بسیار قبل که در طول 20 سال یا 30 سال که مهاجرین در پاکستان، همشان دوباره واپس شدن و دوباره به افغانستان فرستاده شدن.
خانم فرهمند، حکومت طالبان در همه عرصه گفتن که افغانایی که به خاطر تشویش های سیاسی از افغانستان به پاکستان رفتن، اونا گفتن که میتونن دوباره به کشور برگردن و از زندگی آرام خود را اثر بگیرن. در صورت اخراج شما و سایر زنانی که فعال از افغانستان وارد پاکستان شدن و فعلا در مشکلات به سر میبرن، به نظرتان با چه سرنوشتی در داخل افغانستان روبرو خواهد شدن؟
دقیقا پیمانی عزیز که سوال همینجاست که زمانی که اینا دوباره میخواین که یک بستر امنیت انبار کنن در افغانستان، یعنی این به کدام ضمانت برای مردم افغانستان میگن و خصوصا برای خانما که اصلا جایگاهی نداشتن و خصوصا خانمایی که معترض بودن و در مقابل نظام و بی‌عدالتی های نظام قد علم کردن، این دولت پاکستان به کدام حق و به کدام ضمانت همچنین اخبار را نشر میکنه و همچنین پیام را برای مردم میفرسته که فعلا امنیت است و شما برین دوباره به کشورتان، در حالی که طالبان زمانی که آمدن و کشور اشغال کردن گفتن که عفو عمومی است و ما با هیچ نظامی و با هیچ کسی
مرمن فرهمنو بخی منگ دیر کم وقت رو که یو لند زواب منگ ترا که که ده کردوال استول پانداغ شان دوام ولری پا آره چه جدی اندیخ نیشت است تاسو لپاره؟
دقیقا که اگر دوباره به افغانستان این تعداد مردم سیاسی و فعالین مدنی و خبرنگارا اگر فرستاده شود جانشان 100% در خطر میره و هیچ ضمانت نیست که اونا دستگیر و حتی به قتل نرسند و ما شاهد بودیم در امی مدت بیش از دو سال که تمام خبرنگارا به قتل رسید، فعالین مدنی را کشتن، نظامی ها هر روز سر بریده میشه کشته میشه به شکل مرموز
در مانند مردم فرمان
در قدم نخست اینا بازن که جنایات از اینا خشونت های از اینا نشر نشه و به جهانی نشه و به جامعه بین المللی نشان داده نشه که اطلاع هم چه خشونت برخورد میکنن با فعالین مدنی و افراد و اشخاص
سره لدش طالبان و دغه تورنه تل رد کردی خوله دیر مانند تاسو په دې بحث کې لمون سره ګډون وکړ
یک جان سپاس
د دې شته خبرونه دوام ورکوي د مرستو رسونې یو شمیر افغان یو شمیر نړیوالي ادارې په وګړو اعلان کړي ویل چې پاکستان څخه افغانستان ته د ستنېدلو وروسته د سلګونو زر افغان کډوالو ناڅرګن برخلیک سره مخامخ دي او په دې اړه اندېښنه خوندل دا خبرداري ورکړي چې د ستنېدونکو افغانان هیڅ چیرته د تلو لپاره ځای نه لري. په افغانستان کې د ناروی د کډوالو شورا مشر نیل ټرنر د امریکا غل سره په مرکه کې ویل چې د کډوال د ستل لپاره دا مناسب وخت نه دی.
This is not the right time and the need
مساله دا ده چې دای سم وخت نه دی. تر هغه وخت چې په افغانستان کې اقتصادي ثبات نوی رامنځته شوی اوس مناسب وخت نه دی چې په دا ډول زیات شمیر کسان ومنل سي. گاونډي هوادونه چې په ډیر سخاوت کې لډیرو کلو رایسي د کډوالو قربتوب کړي له هغه غواړو چې د نړیوالو قوانینو لمخې او تر هغه وخت چې دا طالبانه او په عزت ستنیدو ته زمينه برابرېږي خپل کارتا دوام ورکړي.
در همین حال فلپا کاندلر نماینده کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان میگوید که این اداره در حال رایزنی با حکومت پاکستان است تا جلو اخراج اجباری افغانهای آسیب پذیر از این کشور گرفته شود. خانم کاندلر در صحبت با صدای امریکا گفت که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از اسلام آباد خواسته است تا اقلیت‌های قومی و مذهبی، زنان آسیب پذیر، هنرمندان، خبرنگاران و افراد ثبت شده نامشان در این اداره را به زور از پاکستان اخراج نکند.
We have offered our support to the government of Pakistan to
با حکومت پاکستان پیشنهاد همکاری دادیم که یک نوع میکانیزم بررسی وضعیت مهاجران را ایجاد کند تا گروه‌هایی را که به شما گفتم از مرحله اول اخراج مستثنا قرار داده شوند و افرادی که نیاز به محافظت بین‌المللی و ادعای پناهندگی دارند از آنان محافظت شود و با سایرین به حیث مهاجر عادی برخورد شود.
بیا هم په خیر راغلی. د کرکټ په نړیوال جام کې نن د افغانستان او هالند لوبډل ترمنځ لوبه وشوه او افغانستان دا لوبه په 2 وکټو د خپل ځان په ګټه تمام کړه. نور جزئیات به له خپل همکار سمیع الله جلازی نه واخلم چې همدلته په سټډیو کې راسره دی. جلازی صاحب، لوبه خو دې وکتله؟ د لوبې جزئیات له موږ سره شریک کړه.
فایزی صاحب سلام تاسی او فرخنده جان ته لمړی اجازه راکې چې د دې بریا لامل د افغانستان ټول ولسته مبارکي وایم. بالکل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې شیبی مخکې د هالند د کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړو. د افغانستان لوبډلې یو ځل بیا د تیرو څو لوبو په شان یو ډېره په زړه پورې او هر اړخیزه لوبه وکړه. افغان لوبغاړو وکړه شول چې هالند ته په ډېر زیات تفاوت ماته ورکړي. لکه څنګه چې تاسې وویل دا د بریا د افغانستان لپاره رښتیا هم د ارزښت ډېره ډکه ده، ځکه په دې بریا سره د افغانستان د پرمختګ چانسونه نور هم زیات شول. په دې لوبه کې د افغانستان لپاره بیا هم د تیری لوبې په شان توپوهن کې رحمت شاه او همدارنګه حشمت الله شهیدی خلوب وکړه. که څه هم د پیل دوه لوبغاړي ګوربز او ابراهیم زدان ژر وسوځېدل، اما دغه دوه لوبغاړي ودرېدل او د افغانستان لپاره یې لوبه وګټله. د بالینګ په برخه کې هم ښه بالینګ وشو. دا ځل محمد نبی د افغانستان تجربه کار لوبغاړي وکړه شول چې خلوبه کې د مخالف لوبډلې درې لوبغاړي وسوځوي. په پیل کې که څه هم هالند لوبه قوي شروع کړه، اما بیا افغان لوبغاړو ژر وکړه شول چې د هالند لوبغاړي له مخې لري کړي.
خب آقای جلزای، در مورد خب شما کرکت دنبال میکنین، چگونه بود؟ کمی جزئیات بتین که کدام بازیکن‌ها خوبتر بازی کردن؟
بالکل، ما وو چې لوبغاړو په ټولو دریو برخو کې، هم د توپوهنی په برخه کې، هم د توپچونی په برخه کې، او هم د دګرساتنی په برخه کې خلوب وکړه. لومړی د توپوهنی په برخه کې د هالند لوبډلې فایل کړه، او هغوی افغانستان وغوښتل چې توپچونه وکړي. افغان توپوهونکو وکړه شول چې د هالند لوبډله ډیرو رنزونو ته پرې نه دي، او د یو سلونه هاویا منډو چانس یې ترلاسه کړ. خو افغان توپوهونکو ډېره ښه لوبه وکړه، دوه لوبغاړي ژر وسوځېدل، اما پاتې لوبغاړو هر یوه په حوصلې لوبه وکړه. او دغه پلان سره چې په تیرو څو لوبو کې د لوبډلې لوبډل مشر ورته ټاکلی و، د هماغه پلان په اساس مخته ولاړل او لوبه یې وګټله. دغو بریاو د پرله پسې بریاو د نړیوالو مبصرینو ترمنځ هم غوغا جوړه کړې. دوی د افغانستان د لوبډلې او د افغان لوبغاړو ډېره زیاته ستاینه کوي، او وایي چې دا لوبډله اوس د نړۍ یوه پیاوړې لوبډله ده، او کولی شي هر ټیم ته ماته ورکړي. نو زموږ دوه نورې لوبې پاتې دي.
جلاده سمدې او اجازه راکړه په همدې اړه مې پوښتنه درلودله چې دوه مهمې لوبې پاتې دي چې استرالیا او د ساوت افریقا ټیم دی، چې دواړه ښه پیاوړي ټیمونه دي. اوس څه ویل کېږي د دغو دوو ټیمونو سره د لوبو کولو لپاره؟
تر اوسه بل پړاو ته زموږ د لوبډلې د تګ قطعي پریکړه نه ده شوې، ځکه دوه لوبې تقریبا پاتې دي د ټولو لوبډلو. اما افغانستان په یو ښه موقف کې دی. بله لوبه سبا د نوی زیلاند او د پاکستان لوبه ده، چې دا لوبه د افغانستان په پرمختګ باندې هم تاثیر لرلی شي. د افغانستان دوه لوبې د دوه پیاوړو لوبډلو سره، لکه څنګه چې تاسو وویل، د استرالیا او جنوبي افریقا سره دي. دا دواړه لوبډلې پیاوړي دي، اما د افغانستان لوبډله که د تیرو لوبو په شان ښه لوبه وکړي او خپله لوبغاړي ښه وځلیږي، نو هره لوبډله ماتولی شي.
بله، کرکټ چانس دی، وګورو چې څه کېږي. ډېره زیاته مننه جلازه صاحب ستاسو له معلوماتو.
خب بیننده عزیز، قسمه که میبینیم برنامه ما هم در همینجا به پایان میرسه. شب و روز خوش داشته باشید.
تر بیا خیچاره.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت.
السلام علیکم در نوریدونکو ستلی مشی په خیر راغلی هیله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن او وضعیت په پروګرام کې د پاکستان په امنیتی وضعیت باندې غږیږو. نن تازه د بلې پیښې خبر راغلی دی. د پاکستان پوز وایي چې د پنجاب د صوبې د میانوالی په خار کې د هوایي قوې په یو مرکز وسلوالو برید کړی وو او دا برید شان کړی دی. د پوز مطبوعاتي څنګه خبر پانی کې راغلی دی چې امنیتي قواو د میانوالی په خار کې د هوایي قوې په مرکز باندې د وسلوالو د برید مخنیول دی او په دغه عملیاتو کې درې بریدګر وژل دي. د بریدګرو د روزنې په مرکز باندې حمله کړې و او خو د تر اوسه پورې چې کوم معلومات لرووي چې کوم مالی او ځاني تلفات نه دي پیښ شوي. د پاکستان پوز ویلی دی چې د دغه هواد امنیتی قواو دغه درې بریدګر مخې د دې چې مرکز ته نه نوځي او وجل او درې نورې محاصره کړل. د خبرونو کې دام راغلی دی چې د البته مقصد نه دغه د پوز اعلامیه یا بیانیه ده وی چې وسوالو په دغه برید کې درې الوتکو ته چغل کارل ویدلې وی او د تیلو یو ټانکرو چې هغه ته وزیان رسیدل نور کوم زیان نه دی رسیدل. دا تازه بل خبره ده او تازه بل خبر ده په دې مسله کې چې د پاکستان پوز وی چې د برید د شندیدون روسه په سیمه کې دوی تصفیوي عملیات شروع کړل او دا غینه روسه اوس بل خبر ده چې د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې ډلې چې دومره څوک نه پیژني اغه ډلې ادعا کړي چې دا برید د میانوالی کې دوی کړی دی. مګر که تاسو ته معلومه وي درنو ریډونکو خبرونو تعقیب کړی وي د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې د دهشتګرو سره نښتې شوې دي. د پاوستر ماینز اغه کې دوه عسكر وژل شوې دي او د ری اسماعیل خان کې هم د بم چاودنه شوې و او اغه کې یو پوځي وژل شوې و. تازه خبرونه دي چې وایي چې د جمعې په ورځ د بلوچستان د ایالت د ګوادر په سیمه کې وسوالو بریدو کو اولته سوارلس پاکستانی پوځیانو وژل شول. جمله کسان چې تر اوسه پورې وژل شوی دی وایي 19 تر رسیدلې دي په دې درې بریدونو کې. او بل موضوع په دې کې دا ده چې د بلوس بلتون غوښتونکو او د پاکستانی طالبانو حمله په دې وختو کې د رپورټونو له قراره چې تاسو یې اوري او ګوري دا زیات شي ودي. زیاتره دوی د غبرینونو د پاوز په امنیتي قواو باندې او پاوزیانو باندې کوي. دا چې علت چی شه ده او وجه څه ده او د دې مخنیوي څنګه کېدی شي چاره شته یا نشته؟ پاکستان خو ډیر قوي پاوز لري او څنګه لري شي کېدی دي دغه سي حمله مخاوني سي. دا هغه سوالونه دي چې زغوارم د سیاسي چارو تحلیلګر او کارپوس سره مطرح کوم ډاکټر حکمت الله حکمت دی. د دوی نظر او تحلیل به وورو چې ولې په دې وختو کې په پاکستان کې د بریدونو په پاوز او امنیتي قواو باندې زیات شي ودی وجه څه ده؟ د دوی تحلیل څه ده؟ نو وګورم در نور دن کو ساسه په اجازه چې ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت زما غږ اوري. انا مخکې مونږ په دې تیر خبرونه کې له تخنیکی مشکلات درلودل. ډاکټر صاحب حکمت زما غږ اوري؟
بله و زه مجرد اول سره کاوره مسلمانو درنشت.
خو علیکم سلام. دا خوري خکارو شي چې البته د استیو کې تخنیکی مشکل مخ کې نو دا بره فشوي وي نو دا خو خکارو شو. ډاکټر صاحب نو ټول خبرې چې دا وری دي اول خوستا نظر څه دي چې ولې په دې وختو کې په پاکستان کې دا بریدونه زیات شي وي د پاوز او پولیس باندې اوس خبر دی وي 19 کس وژل شي وي په دې درې بریدونو کې چې دي تیره هفته کې د څورزو کې شي تازه خو د پاکستان په پاوز باندې په پنجاب کې د پاوز یا د هوایي قوې په یو مرکز باندې چې هغه د روزنې مرکز او الټا بریج شوی دی او د جهاد تحریک جهاد پاکستان د کمرل د چې وسپوري دوم رسوګ ده نه پیژني هغه ویل د بریډ من کړی دی. د بریډ نو ولې زیات شي دی لسه ده پاکستان کې.
ګام سلامونه د دانشتاس کوستا سانټارانو او اوریدونکو ته
وعليكم السلام.
په پاکستان کې دوی ته دي د ډیر وخت څخه د پاکستان د راځېدو څخه حضور لري چې د غدواړي په دې په پاکستان کې د ناامنۍ او د ځینی ترهګرو بریدونو تر شا لاس لري. لومړی برخه هغه تنظیم شوی ډلې دي چې یو برخه د ترهګرو په لیست کې د نړیوالې ټولنې شامل دي، یو برخه لا نه دي شامل. دا د پاکستان د پوځ او د استخباراتو په کنټرول کې د دوی کسان دي چې کله کله دا بریدونه دستوري کوي. بل برخه چې اوس د پاکستان د استخباراتو د کنټرول څخه وتلې ده، بنسټپاله ډلې دي، نړیوالې اړیکې لري، هغه هم کله کله دغه بریدونه کوي ترڅو چې د پاکستان په وسنۍ سیاسي وضعیت کې خپل موقف ثابت کړي. په پاکستان کې په جدید توګه باندې د اقتصادي بحران ترڅنګ اوس امنیتی او سیاسي بحران هم اوج ته رسیدلی دی. بنا ان ویلای شو چې د دغه سي بریدونو تر شا هرو مرو هغه څوک دی چې پاکستانیان تر نورو ډیر شپیژني شناختو سره لري. تاسو به مجرب ژورنالیست صفات باندې تاسو دغه ډیر معتبر نړیواله رسامي په خپل آرشیف کې ټول هغه اسناد لري چې ټول بنسټپاله ډلې چې سیمې ته تهدید متوجه کولې د القاعده څخه رانیولې بیا تر داهشه پورې بیا تر نورو ډلو پورې چې هندوستان ته تهدید او افغانستان ته تهدید د دې ریشه په یو قسم باندې د پاکستان استخباراتو ته او د نړیوالو لویو بازي لوبغاړو ته ورګرځي. نن هم دغه پاتې شونې چې تاسو وینئ پر دغه دوه برخو باندې ویشل شوی دی، یو یې مثلا د ټي ټي پی ټي ټي پی د پاکستان په وړاندې باندې مشخصه غوښتنه لري، مشخصه اجنډا لري او خپل جګړې ته جهاد وایي. نور دغه پټي نامعلوم او معلوم الحال ډلې دي چې په حقیقت کې د پاکستان د پوځ او د استخبارات سره په کور دي نه دا کارونه کوي. پاکستان اوس د نړیوالې ټولنې څخه بیا هغه امتیاز غواړي، د پاکستان پوځ البته کم چې د سړې جګړې پر وخت غوښتي، نړیواله ټولنه یا امکانات نه لري او یا دا کار نه کوي آگاهانه چې پاکستان ته دي لا ایتنای پیسې توار کوي او په لوی لوب کې دوی یو دبل فوډان دی باندې ولوبوي. د بل لوري څخه کتاس وګوري پاکستان دوه مخه لوب کوي، د چین سره یو سیاست مختبیای، د امریکا د متحده ایالاتو د اروپایانو سره بل سیاست مختبیای. دغه دواړه لوري په حقیقت کې د پاکستان د دغه مغلق لوب څخه ناراضي دي، د پاکستان اقتصادي ملاتړ نه کوي. کله چې د دغه بریدونو ترشا د پاکستان د پوځ او د استخباراتو یو مخداوي چې نړیواله توجه ته پاکستان ته واړی چې پاکستان یو مهم لوبغاړی دی، د دوی ستراتیژیک متحد ملګری دی، خصوصا پوځ او استخبارات باید ماشبه باندې وسی. مګر هغه وړه برخه چې دا کارونه کوي هغه هم دومره په مغلقتیا باندې مختجه لکه حماس چې د اسرایلو د موساد د سترګو په وړاندې باندې داسې حمله وکوله چې موساد یې وننګولې، د اسرایلو هغه قوي نظم او نظام یې وننګولې. دغه شی بریدونه کېدای شي ډیر په ژوره توګه باندې استخباراتي ریشې ولري، تنظیم شي. ولی درېمه پدیده چې په دغه کې هرومه روزای لري هغه دا چې د پاکستان د عام ولس نفرت دی، د پاکستان د پوځ او د ملکی ادارې څخه چې د پوځ ګډاګي اداره ده د سیاستونو څخه. په پاکستان کې انفلیشن تر 360% جګسوي دي، په پاکستان کې نرخونه جګسوي دي، په پاکستان کې د بیکاری کچه تر بل هر وخت زیاته ده. تاسو اوس بیا ونی چې بل بحران دار زیات شو چې په ملیونونو افغانان جبري ویسله د هوی د کار خلا څوک نشي د کولای په میلیارډونو ډالر دا هم پاکستان ته وانه شي. بنان اقتصادي نارضایتي د دغه ډلو موجودیت او بنسټپالنه تاسو په پیاد چې د بنسټپالنې دوم ادرس په نړیواله کچه باندې چې د اسلامي تخلص ځان ته ورکولې، د مصر د اخوان المسلمین د الازهر راورسته په پاکستان کې جوړ شو، هم دغه بنسټپالنه هم دغه مدرسې لا هم ځای لري چې ځینې عناصر په افراطي توګه باندې وروزي د پاکستان نظم او نظام وننګوي.
خطا سي خدا درې پدیدې اعلان کړې ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت هم ویلي نظر هم خپل ورکو. اوس سوال ده چې په پاکستان کې عمومي انتخابات کیږي، نو د پاکستان سیاست مداران پاوزي استخباراتي ټول اداري په دې باندې پوهیږي چې د خپل ملک څنګه وساتي او اقتصاد څنګه خکې او څوک باید راشي بیرته پر راس کې چې د دې ملک نظام صحیح کې او د ټوټه کېدونه وساتي. ځکه ځنې نظر ورکوي چې دا بل اخره د نظام ټوټه کیږي، لکه تاسو چې ویلي چې درېمه پدیده هغه هم د پاوز نو د استخباراتو نه د ولس نفرت. څه فکر کوي چې دغه عمومي انتخابات چې کیږي د کبد سره کم بدلون راشي چې دغه اوزا بیرته د سم لارې ته برابر شي د پاکستان مقصد نه دی.
بله، په پاکستان کې د جمهوریت تاریخ په حقیقت کې عمیق حقيقي رښتینی نه دی، نه د اسلامي شریعت په بنیاد باندې او نه د غربي ولسواکۍ په بنیاد باندې چې پاکستان یې تمثيل کوي. د پاکستان و انتخابات چې سوي دي چې هغه ته سړی ویلای شي چې نسبی آزاد دغه وسره انتخابات یا د پوت په کنټرول کې تر سره سوي دي او یا ورسته پوت مداخله کړي د انتخاباتو نتیجې ملغا کړي د هغه څوک چې انتخاب شوی دي هغه ایا وجلې دې ادم کړې دې د منځ څخه وړې دې نننی انتخابات د پوز او د استخباراتو تر کنټرول نظارت او د دوی په غشتنه باندې هغه انتخابات چې نتایج به هرومره د پوز لپاره د منولوي تر ټولو غوره انتخاب د پاکستان د خلکو لپاره کوم وخت ټاکنی وسولې عمران خان ولو هغه شهرت چې د یو مدني فعال په توګه باندې سپورټمن په توګه باندې درلودلې ولې پوز کوم وخت ولیدل چې د هغه شهرت او تر نتیجې د پوز د اختیاراتو څخه دې په اړه بل اخر په وړاندې باندې هغه څه وکړ چې موږ یې نن وینو. اوس دوی نواز شریف را مخته کړی دي، نواز شریف او د هغه متحدین کېدای شي چې دا ټاکنې په نسبی توګه باندې وګټي، ولی بیا هم دوی لارې دي، یا به نواز شریف د پوز په دستور باندې هغه څه کوي چې پوز او استخبارات ورته وایي، او یا به دوی بیا د پوز د لوی درستی سره لکه د پرویز مشرف سره چې ټکر ته ولاړی ټکر ته وځي بیا به پاکستان یو بل بحران ته داخليږي. زه د پاکستان پر ولسواکۍ باندې هله باور لرم چې د پاکستان ولس پکړه وکوي چې څه دوی غواړي څه کوي دا هغه څه د پاره اوس دغه شرایط په پاکستان کې زنوینه مه ځکه چې هم دغه بریدونه چې کیږي اغلی خادم یو دلیل دی چې پوز غواړي ځان ته ډیر اختیارات په خاصو سیمو کې ورته ورکړي چې هلته د مارشالا په قانون باندې دوی د خلکو حرکتونه مهار کړي. تاسو وګورئ نن څومره دومره اونید چې په چمن کې په لسګونو په سلګلو زره خلک راټول شوي دی وایي چې زموږ د کارو د ژوند د اقتصاد مخنیوي مکووي پوز خبره ناوري او موقت حکومت خبره ناوري بل اخر د همدې د پاره چې دغه حرکتونه وځي پاکستان باید ترهګریز بریدونه وکړي بل اخر پاکستان باید د ترهګری قرباني وبلل شي تر څو چې د مارشالا د غیر مستقیم تطبیق د پاره پر ولس باندې بیا پوز اختیارات ترلاسه.
نو د دې کې به د پاکستان ګټه سي مثلا تاسو د ډلو او د جګړو او د نخټو د بریدونو په ارتباط چې وګګیدو د ټي ټي پی ډله مو یاد کړه تاسو ویل د مشخصه دا ډله مشخصه غوښتنې لري او دوی د خپل غوښتنو ته جهاد وایي یا مثلا نور ډلې وړي چې دي او تاسو ویل چې دا د زنې د پاکستان د استخباراتو د کنټرول نه وتلې دي نو که د کنټرول نه وتلې دي خو ډېر خې پیژني ولې به ناکام دي دغه ډلو په مخنیوي کې د خپل استخبارات او پاوز
د پاکستان پوز او استخبارات تل د غربي نړۍ په موټو باندې په مالی امکاناتو په تخنیکی او مسلکی امکاناتو باندې په پا پاکستان کې خپل ماموریت مختدی ولیدي. خپل دغه پوز هغه ورکیا یا دغه استخبارات څومره چې خلګي وای دغه ورکیا ځکه نه لدی چې ولس د دوی سره همکار نه دی، ولس د دوی سره د یو څه په بدل کې همکاري کوي ولی هغه همکاري صادقانه نه ده ځکه نو دوی کله کله چې د بریدونو مخنیوي نه کوي هغه بریدونه چې دوی په غشتنه باندې د دوی په کنټرول کې نه دي دا غي علت دا دی چې وړې ډلې د نفرت پر روحیه باندې ولاړېږي. تاسو فکر وکوي چې په پاکستان کې خصوصا په پښتونشینه سیمو کې د دینی مدارس شمیر تر ولس عربي ممالک زیات دی، یعنی دینی طلبا تر ولس عربي ممالک زیات تلته درس وایي، هلته د متمدنه یا د عصري شوونو دروازې یا تړلې دي او یا ډیره د کیفیت دي. دغه طلاب ته بودیجه خرچه خپل د پاکستان پوز ورکوله. د تیر کال په جریان کې چې کوم وخت د آی ایم ایف او د پاکستان د حکومت په ظاهر کې د پوز خبرې ولې چې پاکستان ته باید درنی میلیارډه قرضه ورکړي، د آی ایم ایف یو غوښتنه دا وه چې د پاکستان د اپراتیفي د پوز د استخباراتو د بودیجې څخه به دینی مدارس ته مصارف نه ورکوي. دغه اوس یوازې په وزیرستان کې اضافه تر 12 میلیارډه کالداري د برق او د لوجستیک پر وړي دي دغه مدرسې د کپوس پیسې نه ورته ورکړي دوی د بل ځای څخه لري نه نه اند پاکستان پوس پر وضعیت باندې حاکم نه دي بلکې دا غربي نړۍ خصوصا امریکا او اروپا ول چې دوی پر وضعیت باندې حاکم کړي وو د لوی لوبو د پاره د سړي جګړې په جریان کې او بیا د افغانستان د شلکلند ناتو د ماموریت په دوران کې اوس دا پوس هغه څنګه لري لبل لور څخه پاکستان غواړي چې د ملکی حکومت څخه چې پراتون کې رامنځته کیږي د پوز لپاره ډیر اختیارات او بودیجه ترلاسه کړي ځکه هندستان د پاکستان څخه په سلګونو کلونو مخته ولاړل نور پاکستان دا دلیل نشي ویلای چې موږ د هند سره رقابت کوو رقابت څه چې د هند په وړاندې باندې حتی څه هم نو د دې لپاره غواړي چې فشار راولي پر خپل مدني ټولنه باندې چې که تاسو موږ نه حمایت کوی موږ د هند په وړاندې باندې ناکام راځو موږ خپل افغانستان هم کله کله بهانه ګرځوي د افغانستان په وړاندې ناکام راځو او ترګر به دا څه وکړي تاسو
وینئ چې دا دی کوي یعنی دغه څومره د شلګر ډلې یا ترګر ډلې چې تاسو وای چې په پاکستان کې دي یا مثلا د دینی مدرسو خبرم چې وکړه چې دا په پاکستان کې دي په دې ډلو کې د ټولونه د غلو یا ډله چې دا د ټي ټي پی ده او د څه فکر کوي دا کوم غوښتنه چې دوی لري د ټولو فشارونو او بریدونو په نتیجه کې په پاکستان کې د یو حال شي چې دوی غوښتنه ومنل شي او اندازه امکان شته ځکه د دې مشکل به حل شي په پاکستان کې د بریډرو مخه به ونیول شي
کله کله دا سکیږي چې د پاکستان لپاره ځینې ماموریتونه سمزمن دي ولې اړین وي زه چې په افغانستان کې ومه په وار وار مې د قبایلو د وزیرستان د قومي مشرانو سره ناشتې درلودلې د دوی په مجلسونو کې دا هغه غوښتنه یو غوښتنه ولا هغه دا ولا چې تاسو پاکستان د انګلستان او د هندستان په تړون باندې رامنځته کړی دي په هغه تړون باندې پاتا خاص حیثیت لري د پاتا حیثیت د پاکستان نه اخلي علاوه پر دې چې هغه حیثیت ځنې واخیستلې فوزي قوانینه وازه کړل تاسو پوهیږئ چې په شمالي وزیرستان کې او په جنوبي وزیرستان کې هر درې کورڅخه دوه د پاکستان د پوز د خاط خبران سوي دي
ښه
د هر لسو دکانونو څخه نه دکانه په بلډوزر باندې لاندې سوی دي او دا هغه خلک دي چې په نړۍ کې خصوصا په منځني ختیځ کې په دوبی او په قطر او په کویت کې مزدوري کوي پیسې رالېږي ځانته یو کور جوړي مسجد جوړي دا دغه ظلم په وړاندې باندې چې ټي پی په حقیقت کې د دغه ولوسونو عکس العمل دي زه د ټي پی فکری تایید نه کوم لکه ډیر خلک چې نه کوي مګر د ټي پی غوښتنه د پاکستان سقوط نه دي بلکې هغه د پاتا د پاره د پاتا هغه حیثیت چې هغه تړون کې موجود ول په 1920 کې تر هغه مخکې او د دغه خلکو د حقوقو اعاده او حیثیت چې هغه جرګه ده پښتونوالي ده او د دوی حق دی د پاکستان پوز پر دې باندې منکر دی نه ورته ورکوي که تاسو د اس د ریاست یا د ډایریکټر کتاب ولولې هغه په وم او جرلسم فصل کې په واضح توګه باندې وایي چې د پاکستان د پوز ټول غوښتنه د امریکایانو څخه دا ول چې تاسو موږ ته اجازه راکړي چې موږ وزیرستان پوځي برخه اعلان کو او هلته خپل فوت ځای پر ځای کو همدا څه وکوله د امریکایانو به اجازه یا په اجازه او د لخر حالته هغه تر هغه چې ما پټوله هغه برته راوستله تر ډیره پوری دا څه ویل کیږي چې الزوایر تر ډیره پوری د ایس ای په کمپونو کې دالت په وزیرستان کې په غرنۍ سیمو کې په باجور کې اوسه دی نه ان د پی ټی پی ټی ټی پی غوښتنه د پاکستان د پوت څخه د حکومت څخه ډیره ساده دی هغه وای زموږ کله غیر پوځي کې موږ هغه هیڅ تر کې چې موږ درلودي زموږ په انانوي ژوند باندې غرض مکوي موږ پاکستان مردا باد نه وای مګر کته چې کورونه را نړوي کته چې شهرونه د منځ وړي کته چې موږ وښنه نو بیا تاسو وژل هم مشته شران روا دي
اوس خبره ده چې ډیر خلک هم دغه سوالونه کوي چې د دې غوښتنی روا غوښتنی دي د پاکستان حکومت او سیاسيونو ته استخباراتو د کم zarar نه رسي بلکې فائدہ ورته کوي ولې نه مني
دلیل دا دی چې کچېری پاکستان د یو فدرالي واحد هغه هغه غوښتنې ومني پاکستان باید د پنځو سره یا د څلورو سره فدرالي واحدونو غوښتنې ومني حتی د پنجاب د متمدنه پرمختللو خلکو غوښتنې باید دوی ومني
مثلا
هغه صورت کې مثلا به یو دغه پاکستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیواد دی تر شمالي کوریا راورسته چې د هیواد ټول اقتصادي دروت لسلنه د جنرالانو په اختیار کې ده یا د دوی ملکیت دی. تاسو فکر وکوي چې دروت لسلنه د پاکستان فابریکې کارخانه عامه ملکیتونه دا د فوز ملکیت دی، جنرالان یې مالکان دي. دا ولسم توای چې تاسو څنګه کېدای شي چې د بلوچستان څخه غاز وړي د یو جنرال کوټه په پندی کې هغه ورته ورکوي، مګر بلوس ماشم په ژمي کې یخته او په وړي کې ګرمۍ ته د همدغه غاز د ګټې څخه دی برخه دی. د پښتنو وبه ځنګلونه دا دوی چورکوي دغه پاوزیان، ځکه دا خلک د خپل ملکیت پر خپل خاور باندې پر خپل ثروتونو باندې د خپل مالکیت غوښتنه کوي او دا مالکیت دوی د پاکستان د قوانینو په چوکاټ کې کوي. دا چې نه وایي چې پاکستان نه منو یا د پاکستان څخه جلاوالي غواړي، نه وایي چې هغه څه چې زموږ دي په د پاکستان په اساسي قانون کې دي چې ثروتونه چې په کوم سیمو کې دي دا لومړی د همدغه ولسونو حق دی.
بله ډاکټر صاحب حکمت، ځنګلونه
د کشمیرانو.
بله ډاکټر صاحب حکمت، تاسو وازه د پنجاب خبرو وکړه، تاسو ویلي 50 هغه غوښتنې 50 یال هغه دي، یعنی دلی دي یا غوښتنې لري، دغه نور کوم زین دي، کوم یالتون دي د پاکستان چې دوی هم دغه سي روا غوښتنې لري او هغه نه مني، آی اس آی نه مني یا استخبارات نه مني یا پاوز نه مني؟
که سند راوخلی چې د پاکستان لوی ایالت تر پنجاب راورسته د سندیانو غوښتنې دوی نه مني، د تجارت په اړوند باندې نه مني، د مالیه په اړوند باندې نه مني، د ملکیت په اړوند باندې نه مني، د سندیانو او د هندستان څخه د راغلو مهاجرو د اړیکو په اړوند نه مني. کراسی خیبر پښتونخوا ته، د خیبر پښتونخوا د خلکو غوښتنه یو ده، هغه دا ده چې موږ خپل اصل قانون د پاکستان د قانون په چوکاټ کې اعاده کول یې حیثیت غواړو. تاسو ټول هغه فوجي ترهګري ډلې او د پاکستان د پوز غیر ضروري چوني زموږ د کلو د باندې څخه وباسي، تاسو ولې موږ غواړي چې وزوروي؟ تاسو خو د وظیفه دا ده چې د هیواد جغرافیه وساتي. کراسی جنوبي پښتونخوا ته د بلوچستانو غوښتنې مشخص معلوم دي، د پټا د خلکو غوښتنو ته اشاره وکول. دنان د پاکستان پوز نه یوازې دا چې د دغه خلکو غوښتنو ته حاضر نه دي، د پاکستان د ملکی وګړو د دغه 210 میلیون وګړو عامه غوښتنو ته د پاکستان پوز حاضر نه دي. که حاضر شو پاکستان په هغه ورځ جمهوری پاکستان دی، بقاته تلسی، ولی پوز بیا غریب دی، پوز بیا د ولس مامور دی. اوس خدا پوز د ولس او د ولس د ملکیت مالک دی او ولس دا نور سره مني.
مگر ډاکټر صاحب محترم، نو پاکستان خو اټومي قدرت ده، بیا دې ته نو څه ضرورت ده چې پوز دومره قوي قوي وي؟
یو خود شخصي ګټو دا یو عنانه د فاتسې د متاسفانه چې د زړه استعمار څخه چې پوزان نه یوازې دا چې اقتصادي قدرت په لاس کې غواړي، بلکې پر قانون باندې معصوم کې قانون حاکمیت غواړي. یعنی په دې معنی چې د پاکستان لوی درستیز د پاکستان د قوانینو تابع د پاکستان اوسیدونکو نه دی، د پاکستان فوزي مشران د دغه قوانینو تابع نه دي. تاسو دغه یو پاکستاني چې دوی تقاعد ته ځي په پاکستان کې اوسېدلې نه ویني، یا په لندن کې دي، یا په امریکا کې دي، یا په منځني ختیځ کې دي، یا په نورو هیوادونو کې دي، د دوی د پاره د ژوند تضمین هلته سوی دی. ځکه نو دوی د پاکستان د ولس سره نه یوازې دا چې نږدې اړیکه نه لري، دوی د پاکستان د ولس سره د بیگانه په توګه باندې برخورد کوي. علت یې هم دغه دی چې که یو څوک پیدا شي چې د ولس سره نږدېوالی وکړي، پوز مداخله کوي، هغه یا وژني. تاریخونه تاسو وګورئ، بوټو د پوز د ولس سره یو ځای شول، بل اخره بوټو ایدام کړي. زه ول حق چې پوز د ولس سره نږدېوالی وښودلی، هغه یا هغه توکي باندې سره د اختر مړ کړي. کوم وخت چې عمران خان موجودیت پیدا کړلی، مستقل ملکی حکومت سیاست په لاس کې واخیستلی، سرنوشت تاسو ویلی، تر هغه مخکې د نواز شریف او د نور بنان پوز نه اقتصادي قدرت نه سیاسي قدرت او پوځي قدرت په اصل نه غواړي چې بل چاته وسپاري. د پاکستان مالک د پاکستان پوز آی اس آی دی، او دا د شینه د پاره خطرناک لوبه ځکه ده چې دغه وسوس ما د معلومات په اساس باندې په پاکستان کې د داهش د خراسان د ډلې و مرکزونه د پاکستان د پوز په چوني کې تر روزنی لاندې دي، چې دا غواړي یو ځل قومي مشران، سیاسي بانفوزه شخصیتونه، ملتپاله شخصیتونه دا په نشه کې او په پاکستان کې داسې یو حالت رامنځته کړي چې بل اخر په پاکستان کې د ځخ پورته کولو لپاره څوک نه وي، ولو دا که د پی ټی ایم وي، دا که د نېشنل اوین پارټي وي، دا که د بلوچستان د غورزنګ څخه وي، دا که د سندیانو وي یا د کشمیریانو وي، بنا اندغه حالت د پاکستان لپاره په حقیقت کې
یعنی ISI د پاکستان بقاغوري، دغه ملک بقاغوري، دغه خاور د حدود اربعي بقاغوري، کدوې د خپل ځان غوري،
نو دا بریدون خو بریدون خو د دوی په پوزیانو او د دوی په منسوبینو باندې کیږي. دا نور لسکا څه چوي په دې سورځو کې وژل شو د خو د دې خپل د دې پوز کسانو کنه.
بل د پاکستان پوز او اس ای د پاکستان بقا نه غواړي. د پاکستان بقا لکه د بل هر حکومت دولت او ملت بقا چې په صلح په جمهوریت او په ولسواکي کې ده دا پوز دانه غواړي. دوی د ځان بقا د ځان رفا غواړي. اوس چې کوم ستونزه دوی ته متوجه ده دا هم د ولس او د دغه ډلو چې وجود لري نفرت دی د دوی په وړاندې باندې چې د دوی پر پوزي اډو باندې په پنجاب کې حمله کوي. ځکه دوی په خوا دغه حمله یوازې په پښتونخوا او په بلوچستان کې ساتلی ولې مارکلی ولې اوس دا د دې حالت څخه وځي. بناء دایس ای او د پوز سیاست د پاکستان ساتل بقا ورکول نه دي. په خو خو شعار دا و چې موږ د هندستان سره رقابت کوو. اوس خو هندستان سپوږمۍ ته ورسېدی دوی تر اوسه پورې په ماغه پنجاب کې ځان ته ځای نشي پیدا کولای. کله خلک په ډبرو ولي کله پټیږي کله هم خلک باندې چاپی وي. بلان که د پوز او د استخباراتو صلاحیت په راتلونکي حکومت کې او په قانون کې مهار نشي پاکستان بد بحران ته تلون کېږي او خدای مکه چې د دې بحران سره گاونډیان هم متضرر شي.
نو پدې خو نړیوالم پویږي پدې خو گاونډیانم پویږي پدې خو دغه د دنیا غلولو سیاسيونو رهبرانم پویږي. چاره څه ده؟
چاره دا ده چې د پاکستان د ولس خبره باید واوریدل شي. د پاکستان اساسي قانون چې نسبتا ښه قانون دی هغه باید تطبیق شي. ملکی حکومت باید پر ټولو اختیاراتو باندې د ولس په مشوره باندې د پارلمان په موجودیت کې صلاحیت ولري. پوز باید په قطعي توګه باندې د ملکی دخالت څخه د استخباراتي لوبو څخه منع شي. پوز باید د حکومت یو برخه وي نه دا چې حکومت د پوز یو مامور وي. هغه صورت کې بیا پاکستان کولای شي د دې لپاره دلاري ډېر مهم دي. یو دا چې نړیواله ټولنه تراس کې لا هم د امریکا متحده ایالات او انګلستان چې پر پاکستان نفوذ لري باید پاکستان دغه لاري تراو بولي. دومره لاره دا ده چې موږ په کل کې تاسو دغه اړې رسانی موږ باید د پاکستان د ولس ملاتړ وکړو نه د پاکستان د پوز او د پوزي حاکمانو ملاتړ.
ها ډېر مننه تاسو نه د دې کې اخر کې فقط یو دقیقه څو ثانیې لرمه. طالبان او ته پاکستان کې دغه حمله بریدونه په ارتباط منور نه غیږوره بشیدې چې طالبان اوس په دغه وخت کې څه کولای شي. دغه حکومت دا چارواکي چې اقتصاد ضعیف دی کار نشته دی در بدر دي ټول خلک او په دې وخت کې د زرګونه زرګونه سرګونه مهاجر د پاکستان نور روان دي. اخوته طالبان او ته د خپل ملک د ساتلو لپاره د خپل ولس لپاره سپکا دی غوی باید څوک دی پاکستان سره سره ډول پالیسی باید ولري. ځنه وای چې دوی په صلاح او مشوره دغه پروګرام تر هکړه دی چې د ماجر یو دم په دی یخنې کې ټول ور روان کړ او وباسي افغانستان ته لیږي.
موږ دا خبره ډیره تاریخي سوال مو کولې پر ځای او د ورځې سوال هم دی. موږ دا خبره په خوا طالبانو ته کړې ول چې تر خدای رالاندې تر خپل ولس رالاندې د چا په آشنایي او پانډیوالي باندې باور مکوي. آشنایي او پانډیوالي وپالي پر پاکستان باندې کومه محاسبه چې زه باور لرم چې د طالبانو حاکمیت کړې ول هغه محاسبه د پاکستان په دغه ګام باندې په حقیقت کې خامرا وکړه. هر څه چې وي د میلیونونو انسانانو ورتک په دغه ژمي کې خپل هیوات داسې څوک ستدي چې هغه هلته پیدا شوی دی من درو څلوېش کلن دی دا هغه د پاره په دې هیوات کې د کارو د دې برابرول. بنان پاکستان د طالبانو د نوي حاکمیت سره چې دوه کاله د دې پورې کیږي په حقیقت کې عالمي دښمنی وکول د طالبانو د بدنامۍ د سکوت لومړی ګامې واخستلې. دا اوس په طالبانو پورې دی چې د پاکستان لار پرېږدي د نړیوالې ټولنې سره ګډه ژبه پیدا کړي په شذو د انجینو حقوق ورته ورکړي په سوچ رسمیت مشروعیت ترلاسه کړي. وګوري میلیونونه مهاجر را روان دي مګر نړیواله ټولنه د طالبانو سره هغه مرسته چې باید وکړي نه ورسره کوي. لکه دا چې طالبان هغه نړیوال حیثیت چې باید درلودلې نه
لري. ډیره مننه ډاکټر صاحب
کول او نړیوال سره اړیکې عیاده کول دا مهمه.
تشکر ډیره مننه ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت ساسه معلومات تور خبرو شو. مننه نظر دې خپور شو. اې د خبرونو کې نور مسایلو کې بیا هم غږی وو اوس د سی تاسې په لوی خدای سپارم مخ ته مخه. تشکر چې خبرونه ترغلې کور مو ودان.
السلام
علیکم. خدای پامان.